الحمد لله، الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذي اصطفى، محمد خير الورى، وعلى آله وأصحابه شموس الفجر والهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. ورن مؤمنان دروش مبارك مياشتا فدي مبارك مياش كي گچ ديري وي فايجي ديري وي تولو بيان اول و حساب اول خو گران کار وي خو هاغه گچي چ هغه پټول بشريت کې تر ټولو ممتاز غټي وي. الله دې امت ته په دې میاشت کې ورکړي وي د هغو یادول، زده کول او ګټه ځینې پورته کول دا په کار وي. د دغو سترو ګټو څخه او د دغه سترو امتیازاتو څخه چې الله عز وجل په دې میاشت کې و دې امت ته ورکړي دي، یوه هم د ليلة القدر ده، یعنی قدر شپه. د قدر شپه د الله تبارک و تعالی یو دومره ستر امتیاز په دې روژه کې یوازې دې امت ته ورکړی دی چې پخوانی امتونه د دا امتیاز څخه برخمن نه وه. حتی انبیاو ته د پخوانیو امتونو هم دا امتیاز نه ورکول سوی. دغه امتیاز یوازې او یوازې دې امت ته ورکول سوی. نو چې دومره ستر امتیاز ما و تا ته راکول سوی وي چې هغه په ټول بشریت کې چاته نه یې ورکول سوی، نو ما و تا ته څه په کار دي؟ اول دا امتیاز پیژندل، او د دې امتیاز چې کومې ګټې دي، کومې پایدې دي، هغه لاسته راوړل. او که خدای ناکرده د دې ګټو څخه یو څوک بې برخې کیږي، د دې څخه په کلکه ځان ساتل. دا چې الله تبارک و تعالی دې امت ته دا امتیاز ورکړی دی، پخوانی امتو نه درلودی، ولې ورکړی دی؟ ولې پخوانی امتونو ته دغه امتیاز نه دی ورکول سوی؟ علما و بیلابیل اقوال را نقل کړی دی. یو قول اداره نقل کړی دی چې الله تبارک و تعالی پخوانی امتونو ته اوږده اوږده عمرونه ورکړي وه. دوه سوه کاله به یې عمر و، درې سوه کاله به یې عمر و. د دې امت عمرونه کم کم دي، لږ لږ دي، اویا کاله، اتیا کاله، نوي کاله، یا غلوی عمر دي. مبارک صحابه چې د عبادت تږي وه او د قیامت په ورځ باندې د ډیرو ګټو لاسته راوړلو حارسان وه، پیغمبر علیه السلام ته عرض وکړي چې اې د الله پیغمبره، دا خو پخوانی امتونه تر موږ ښه سوه، پخوانی امتونه تر موږ ګټمن سوه، هغوی عبادت کوي، دوه سوه کاله عبادت کوي. نو د دوه سوه کالو عبادت چې کم ثواب دی، هغه خو معلوم داره تر دغه لږ عبادت زیات دی چې په اویاو اتیاو کالو کې. یې د الله رسوله، پخوانی امتونه خو تر موږ ګټمن سوه، پایدمن سوه. د صحابه و دغه تقاضا، د صحابه و دغه غوښتنه، د صحابه و د عبادت سره د دغه محبت په وجه باندې الله تبارک و تعالی مستقل سورت نازل کی. پیغمبر علیه السلام ته و فرمایل، اے پیغمبره، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر. اے حبیبا، دا زیری خپل امت ته واوروا چې تاسو ته می قرآن د قدر په شپه نازل کی، او دا د قدر د شپې عبادت، دا د دیوې شپې عبادت تر زرو میاشتو زیات ثواب لري. زر میاشتې درو اتیا کاله، څلور میاشتې جوړیږي. تر درو اتیاو کالو بالابود عبادت چې یو څوک وکي، او په دې شپه یوه شپه عبادت وکي، تر هغو درو اتیاو کالو یې ثواب زیات دی. الله تبارک و تعالی دا امتیاز ورکی. تاسو مایوسه کیږئ ما؟ تاسو خوابدی کیږئ ما؟ تاسو ته که الله لږ عمر در کړی دی، الله تبارک و تعالی په بدل کې دومره ستر امتیاز در کړی دی. یوه وجه دا علما او بیان کړی. دوهمه وجه دا بیان کړی ده، وایي یوه ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مبارک صحابه و ته د څلورو انبیاو بیان وکړي، حزقیل علیه السلام، یوشع علیه السلام، زکریا علیه السلام، ایوب علیه السلام، د څلورو انبیاو بیان یې وکړي. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا څلور انبیا دا داسې وتلي انبیا تیر شوي دي چې د هر نبی تر اچاو کالو پورې یو رب د سترګو د الله مخالفت نه دی کړی. دومره دقیق او وتلي عبادت دی انبیا او د الله کړی دي. صحابه و چې د دې انبیا و شان ولې دي حیران پاتې سو. صحابه خو د عبادت تجوه، دا الله د بندګۍ تجوه، داسې نه لکه زه ورته چې ښه فارغه وخت لرو عبادت نه پکښې کوو، نورې ګناوې نارواوې خو مشور تمام اسباب و وسایل لته برابر دي، بیا هم پروا نه. هغه بیا د دې تجوه چې څونه زیات عبادت وکړي، هغه چا ته به ډېر متوجه و چې هغه به ډېر عبادت کوه، او په هغه چا به یې غفته کېدله چې کاشکې ما هم داسې عبادت کولی. نو پیغمبر علیه السلام چې دا بیان ورته وکړي، صحابه حیران پاتې شوه چې ای د الله رسوله، د دې انبیاو به څومره لوړ شان یې چې اتیا کاله ای یو رب د سترګو د الله مخالفت نه دی کړی، دومره وتلې عبادت یې کړی دی، د دې به څومره لوړ شان. صحابه په زړو کې یو ډول محبت د الله د عبادت سره پیدا شو، یو ډول درد پیدا شو چې کاشکې موږ هم داسې ډېر عبادت کړو کولی، کاشکې موږ ته هم د دې زمینه برابره سوې وای. نو صحابه ته خو نه برابرېدل، ځکه د صحابه خو دومره اوږده عمرونه نه وه. الله تبارک و تعالی دا سورت نازل کی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایل چې ای حبیبه، خپل صحابه او خپل امت ته دا زیری واوروه چې تاسو ته مې هر کال یوه یوه شپه درکړې ده، که په دغه شپه باندې تاسو عبادت وکړي تر هغه اتیا کالو قبول سوی عبادت به مو مرتبه او ګټه زیاته وي. الله تبارک و تعالی هر کال پر رمضان المبارک کې دغه شب قدر یا لیلۃ القدر دا ما او تا ته راکړی دي، او په دې شپه باندې که چیرې موږ عبادت وکړو، الله تبارک و تعالی د دغه ورځې تعین را نصیب کړي، نو الله تبارک و تعالی به د دومره غټې مزدورۍ برخمن موږ جوړ کړي چې یو رب د سترګو مخالفت نه وي سوی، او اتیا کال عبادت وي تر اتیاو زیات وي او قبول سوی عبادت. درېمه وجه علما و دا بیان کړی ده، وای الله تبارک و تعالی په بني اسرائیلو کې یو باچا پیدا کړی و، دغه باچا د الله عز وجل ډیر صالح بنده و. دا باچا زر میاشتې جهاد وکړي. یو کتاب لیکلی دی چې د هغې زمانې پیغمبر د الله عز وجل د لورې څخه و دې باچا ته پیغام راوړي چې ته د الله څخه یو دعا وغواړه. وایي دې باچا دا دعا وکړه چې الله دې ما ته زر زامن راکړي او زر سره د الله په لار کې شهیدان سي. دا غوښتنه یې وکړه. الله تبارک و تعالی د دې باچا دعا قبول کړل، الله تبارک و تعالی زر زامن ورکړل، او زر سره یې په زرو میاشتو کې شهیدان شول. هره میاشت به راتلل، یو یو به شهید کېدی، یو یو به شهید. نو صحابه و چې پر دغه قصه باندې علم پیدا کړي او په دې قصه خبر شول، حیران پاتې شوه، ویل یا رسول الله، د دې باچا به څومره غټه مرتبه یې چې دومره غټه قرباني یې د الله دپاره ورکړې ده. الله تبارک و تعالی دا سورت نازل کړي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې وفرمایل ای حبیبه، خپل صحابه او امت ته دا اعلان وکه چې تاسو ته مې هر کال یوه یوه شپه درکړې ده، د دا یوې شپې عبادت تر هغو زرو میاشتو ثواب زیات دی کوم چې تاسو ورباندې خبره سوي. نورې وجوهات هم علماو بیان کړي، خو اخر زما په ذهن کې دا خبره ده چې الله تبارک و تعالی و دې امت ته دا شپه ورکړې ده. یوه خبره خدا ده چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله چاته عزت ورکی چې خوښ شي، و چاته ذلت ورکی. هیڅ وجه او دلیل ته ضرورت نشته، دا د الله فیصله ده چې دې امت عزت ورکړي دي. ترزق من تشاء بغیر حساب، دا یو معنوي رزق دی، د آخرت د الله عز وجل فیصلې دي. هیڅ دلیل هیڅ وجه ته حاجت نشته، الله دې امت ته دا امتیاز ورکړي دي، نورو امتو ته نه دی ورکړي. وا خبره ده. دوهمه خبره ده
چې دا څنګه امت دی، د چا امت دی؟ د هغه چا امت دی چې هغه تر ټولو انبیاو بهتر دی، د هغه چا امت دی چې الله عز وجل هغه کس خپل حبیب بللی دی، د هغه چا امت دی چې الله تبارک و تعالی بهترین کتاب ورباندې نازل کړی. نو د یو چا چې مرتبه دومره لوړه وي، د امت یې مرتبه لوړه وي، د نورو انبیاو مرتبه زموږ تر پیغمبر چیچی دی، د نور امتونو مرتبه زموږ او ستاسو دغه امت چې دی تر دې د هغو مرتبه کښته دی. دا امتیاز الله دې امت ته ورکړی دی، ځکه د افضل امت دی. الله تبارک و تعالی د دغه شپې په اړه باندې مستقل صورت نازل کړی دی، او د دې صورت نوم هم دی صورت قدر. دا صورت را ترجمه کوو. په دې صورت کې الله تبارک و تعالی ډېرې خبرې دي امت ته او خپلو بندګانو ته فرمایلی دي. الله تبارک و تعالی فرمای: انا انزلناه فی لیلۃ القدر. وای دا قرآن چې دا بهترین کتاب دی، الله تبارک و تعالی د قدر په شپه نازل کړی دی. وری قرآن عظیم شان دا د الله کلام دی، په ټولو کتابونو کې افضل ترین کتاب، هغه کتاب دی چې تر قیامت پورې هیڅوک لاس نسی پکښې وهلی، هغه کتاب دی چې تر قیامت پورې به احکام باقی پاتې وي. د دې بهترین کتاب د پاره الله تبارک و تعالی داسې بهترین شپه پیدا کړل، په دا شپه باندې الله قرآن نازل کی. د قرآن عظیم شان دوه نزول دی، یو نزول یې د قدر په شپه دی چې د لوح محفوظ څخه راواخیستل شو د اسمان، د اول اسمان په دې کې یوه کوټه ده بیت العزت، په دې کوټه کې کښېښودل شو. د دغه کوټې څخه بیا په درویش کاله کې یو سورت، یو آیات، یوه رکوع، نجمن نجمن، سورتن سورتن، داسې بیا نازل شو. دای دوهم نازلېدل دي. د اول وارې چې قرآن یو ځای را نازلېدی د لوح محفوظ څخه و، چې اول اسمان ته، دا د قدر په شپه و. الله تبارک و تعالی فرمایي وای: ان انزلناه فی لیلۃ القدر. وای دا قرآن موږ د قدر په شپه نازل کړی دی. او بل ځای کې الله عز وجل فرمایي: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. وای دا رمضان مبارک میاشت، هغه میاشت چې الله قرآن پکښې نازل کړی دی. همدا وجه ده چې علما وایي د قرآن او د روژې تر مابین خاص تعلق دی. تاسو په روژه کې ډېر تلاوت کوئ، ختم یو دانه په تراو کې کوئ، کوشش وکړئ په دې میاشت کې چې د شپې او د ورځې ډېر تلاوتونه کوي. د تابعینو و صحابو تر تابعینو وروسته د امامانو په اړه باندې راغلي دي، د امام شافعي رحمه الله په اړه راغلي دي، وایي په دې میاشت کې یو شپې ته ختمه کول، یو شپې ته، هره ورځ به یو ختم کاوه او هره شپه به یې ختم کاوه، او یو ختم یې په تراو کې کاوه چې یو شپې ته ختمه شي. دا بعضې کسان چې عقیدې سره ضعیفې وي، کمزوري وي، وایي دا نو کله د عقل خبره ده، د بنو دا یوه میاشت خوب څه وخت کاوه چې یو ختم یې د ورځې کاوه، یو ختم یې د شپې کاوه. نو دا کسان ملامت نه دي، ځکه دوی کار پر عقل بنا کړی دي، او عقل نه، د هغو کار پر کرامت بنا و. عجیبه دا ده، یو پاپ په د عیسویت دین چې اوس منحرف دین دی، منسوخ دین دی، د هغه عیسویت یا د دغه رهبانیت یو راهب چې کله پاپ جوړیږي نو کلونه په څا کې تېروي. یو شرط یې دا دی: جرلس کاله به په څا کې تېروي، هیڅوک به نه ویني، فقط دومره خوراک بلت ورکښته کېږي چې دی ژوند پکې، واده به نه کوي، د خلکو سره به تعلق نه ساتي، خبرې به نه کوي. یو پاپ د یو باطل دین جرلس کاله په یو څا کې ژوند ممکن دی، د اوباما سره نیولې زما استاد تر دا کمزوري عقیدې مسلمان پورې ټوله مني، د امام شافعي رحمه الله یو شپه ته ختمه نه مني، د امام ابو حنیفه رحمه الله څلوېښت کاله نه خوب چې ټوله شپه یې نه دی کړی، دا نه مني، هغه مني، دا نه مني. نو په دې کې خو د شیطان مداخله ده. که د پاپ هغه کار ممکن وي د باطل د پاره، نو ستا د مذهب د یو وتلي عالم، د یو وتلي بزرګ، د یو صاحب الکرامت او د ټول امت د یو نابغه عالم داسې کار بیا ولې نه دی ممکن؟ بیخي ممکن دی. او ته د خپل ځان په عینکو کې هغه ته مه ګوره، ته کم همته یې، تقوا دې کمه، د زړه دې خیرو نیولی دی، نو ته خود دا کار نشه کولای. ته یو وار هغه مرتبې ته ځان ورسوه په ځان کې دومره نورانیت او کرامت پیدا کړې، بیا ته هم کولای شې. د خپل ځان پر همت پر خلکو فیصلې مه کوه. د هر چا استعداد یو ځلې معلوموه، بیا د هغه پر همت فیصلې کوه. د خپل ځان په فکر هیچ چاته مه ګوره. دا غلطه فیصله ده، د جهالت څخه یو جهالت ده. چو کار څنګه سه کولای وي هغه وي دا امکان نه لري، دا نه دی کړی. رازو به تخپل خبرې ته نو د قران عظیم شان او د دې میاشتې تر مابین خاص تعلق دی، ځکه الله عز وجل دا بهترین کتاب په دې میاشت کې نازل کړی دی، ځکه علما وایي تاسو ډیر ډیر تلاوت کوي. الله تبارک وتعالى د دې شپې اهمیت بیانوي چې انسانان شور ته متوجه سي. بیا فرمای وما ادراک ما ليله القدر، ای انسان ته متوجه سه، ته خبر یې چې د قدر شپه کومه شپه ده؟ دا یو عادي شپه نه ده، دا یو داسې بهترینه شپه ده. ليله القدر خير من الف شهر، دا د قدر شپه، دا د زرو میاشتو چې عبادت وسی قبول سی تر هغه ثواب او فضیلت زیات دی. ليله القدر خير من الف شهر، دا د قدر شپه تر زرو میاشتو بهتره ده. زر میاشت درو اچا کال څلور میاشتې جوړیږي. اول وار یو سړی درو اچا کال عبادت نسی کولی. د انسان ژوند خو ډیر لږ دی، خو انسان ناپوه دی د دا لږ ژوند دپاره دوکه سوی دی. د انسان ژوند چا انسان خوند ورباندې اخلي نو هغه به څونه قدر وي؟ تر اویاو کالو وروسته خو د انسان د ژوند د سفن بیا نسي اخیستلی، ضعیف وي، لاسونه یې کار نه کوي، پښې یې کار نه کوي، پر سر یې هم درد وي، هره ورځ ناجوړ وي. دغه اویا کاله عمر چې هم یو څوک یې پیدا کړي، بیا د ماشومتوب څخه ته دا ژوند ور حساب کړه، تر پنځلس کلنۍ پورې دی په خیر او په شر نه پوهېږي، حتی تر شل کلنۍ پورې په خیر او په شر نه پوهېږي، تر شل کلنۍ پورې دی د خپل ژوند دپاره موقف نسي ټاکلی. ایله پر شل کلنۍ دی په دې پوه سي چې زه به ژوند کوم، آینده به لرم. دا اولس اتلس کاله نولس کاله دا لا دی د آینده په فکر کې نه، بس یوازې د کالو د لباس د یو خوراکو د څښاکو د یو معمولي شي په فکر کې. د شل کاله عمر چې جنوب باسي پنځوس کاله پاتې سي، دا پنځوس کاله کې خو نه هم پنځه کاله شپه ده، پنځه کاله ورځ ده. دا شپه خدای بدی په خوب کې که سړی په استراحت کې هم او که په زحمت کې هم، پر هر چا خوب راځي، پر ماشوم خوب راځي، چې باچا یې بدی هم هغه باچا دی. د باچا خوب و د یو ګدا خوب و د بندي خوب و د ناجوړه خوب یم شي، پنځه کاله عمر پاتې سي. دا د هغه چا دپاره چې تر اویا کلنۍ پورې جوړ روغ رمټ صحتمند فوق العاده ژوند وي. د باچا چې باچا پیدا سي تر اویا کلنۍ پورې هم باچایي وکړي، پنځه ویشت کاله ورته پاتې شول. اوس نو په دا پنځه ویشت کاله کې دا امکان نه لري هر سړی چې دا خپل ګریوان ته وګوري، هیڅوک داسې نه دی پېښ سوی چې یوه هفته دې په خوشحالۍ تېره کړې. یو ساعت یې ښه طبیعت برابر وي، دوهم ساعت دې طبیعت خراب شي، یا تر غرمې پورې ښه طبیعت برابر وي، ماپښین په طرف کې بیا په شي کې فکر باندې یو څوک یو لغازه خبره ورته وکړي، یو ظلم وویني، ناروا وویني، یو څوک شکنځل ورته وکړي، یو څوک یې حق وخوري، یو څوک یې ووایي، یو خبره ورپه یاد شي، ناجوړه سي. نو د دې ماشومتوب څخه تر اویا کلنۍ پورې خو ټول عمر سړی جوړ نه وي، حتما ناروغي راځي، طبیعت خرابي راځي، ظلم راځي، مظلومیت راځي، رواني مشکلات راځي. نو په دا پنځه ویشت کاله کې یا په یوه هفته کې چې د یوې هفتې حساب سړی وکړي، نو د پنځه ویشت کالو حساب هم کېږي. یوه هفته کې چې سړی و خپل ګریوان ته سر کښته کړي، په دې هفته کې به خامخا د ده نیمه هفته سمه دمه فوق العاده خوشحالي وي که باچا وي هم، نیمه هفته به داسې وي چې یو ګړی به ناجوړه وي، یو ګړی به طبیعت خراب وي، یو ګړی به څوک لغازي خبره ورته کوي، یو څوک یو ګړی به شکنځل ورته کوي. نو دا پنځه ویشت کاله هم نو که ده الا په دې کې نیمه فوق العاده خوشحالي وکړل، دا دولس نیم کاله، د دغه دولس نیم کالو لپاره دا انسان خپل آخرت هم خراب وي، د خدای دښمني هم جوړوي. ګوره دا مې حساب پر چا وکړي؟ حساب یې پر هغه چا وکړي چې د ماشومتوبه باچا پیدا سي، د دنیا ټول امکانات د ده په اختیار کې او تر اویا کلنۍ پورې، او ما او تا چې نه باچي لرو، نه پیسې لرو، نه هغسې اسباب لرو، ما او ستا هغې سر راجمه کې درې څلور کاله نه جنجوړي. د دغه دپاره ولې یو سړی الله خوابدی کړي، الله ناراضه کړي، پیغمبر ناراضه کړي، په دنیا کې ځان مختوره کړي، په آخرت کې ځان مختوره کړي، حساب دی سړی د ځان سره وکړي، په عقل کې دې خبره راولي، په سمجھ کې دې خبره راولي. نو اول واری خو اچا کال عمر سړی نسی پیدا کولی، خدا غي انجام دی. دا اوس چې مو حساب سره وکړي که یې پیدا هم کی، نو بیا اچا کال کړله سړی عبادت کولی سي. خدا مشته چرای سي دا خلک زوینه یوه دې کچ مولي صاحب وځنډیږي، ار غړی ساعت ته ګوري شاو خا ګوري څه څه موري صاحب نسته موري صاحب ناراضي طالب دې مخ کې څو څوک نسته درمانځه چې دا دعا وسو د چمپلانو پر ځای باندې واره نه تاسو نه کړ دی ویلي فار مشت کې دا یعنی دغه شل دې کې ولست کې په دې مشت کې ورته ګران نه دی بچا کال عبادت جناب چیرې وکي که و کې هم بیا به معلومه نه چې د الله په دربار کې به دا عبادت قبولي که به نه قبول او که چیرې قبول هم سي الله عز وجل فرمایي وایي تر اتیاو کالو زیات ثواب درکوم د الله زیادت دی چې څومره به زیات وي الله چې یو شته زیات ووایي هغه زیات ویل او زما استاد زیات ویل دا ډېر فرق لري الله عز وجل دا د ټولې دنیا ژوند ته د کوچنیانو د بازیو شی ویلی وایي دا کوچنی شی الله چې ورته غټ شی وایي نو دا به څونه غټ شي ماشومان دا د باندې چې راوځي ډبرې او شام سره کښېږدي او ګړۍ بازۍ پکې بیرته په لغتو سره ووایي کور ته ولاړ شي الله وایي د دنیا ژوند دغسې معمولی شی دی الله وایي تر دې درو اتیاو کالو زیات ثواب درکوم چې څونه به زیات وي د الله زیادت دی زما استاد زیادت نه دی چې لاسو شل بلا بود واخله د الله زیادت خو په عقل نه کښې ویسي الله عز وجل فرمایي وایي تر دغه زرو میاشتو فضیلت د عبادت او اجر زیات درکوم او دا یو کال نه دی اه کال دا امتیاز دی که لس کال یې ژوند لرې لس کاله راځي که شل کاله لرې شل کاله الله عز وجل فرمایي وایي یو امتیاز پیدا دی او بل امتیاز یې دا دی تنزل الملائکة والروح په دې شپه باندې جبرائیل علیه السلام راځي ملائکې راځي ملائکې څومره لوړ مخلوق دی د ملائکو اعزاز و فضیلت چې د یوې ملائکې فضیلت راواخلې د دې یوې ملائکې فضیلت و عزت د دې دنیا تر ټولو باچهانو ډېر دی که چیرې ستا و استقبال ته یو باچا راشي ته به څونه فخر کوې وایي باچا راغی زما استقبال ته او که دوه باچهان راشي او که سل باچهان ستا استقبال ته راشي الله فرمایي وایي په دې شپه باندې ویښه عبادت وکړه الله عز وجل دومره ستر ستر باچهان چې هره ملائکه تر څو باچهانو زیات فضیلت لري د دا اوس دنیا تر باچهانو تر ټولو لا زیات لري دا ملائکې راځي ستا استقبال ته او په ټولو ملائکو کې بهترینه ملائکه جبرائیل علیه السلام ور روح جبرائیل علیه السلام راځي بعضې علمای په تفسیر کې وایي چې روح د الله تبارک وتعالی یوه خاصه قطه منتظره د تشریفاتو یو جماعت جوړ کړی دی د ملائکو په دا شپه باندې الله را استي په نور کال نه راکښته کېږي دا روح دی دا یو خاصه قطه ده تشریفاتو د الله د بندګانو د تعظیم دپاره په دا شپه الله راکښته کېږي ځکې ته راځي یو بل تفسیر دا دی چې وایي دا روح دا یو خاص مخلوق دی ملائکې نه دي یو داسې خاص مخلوق دی چې د انسان تر عقل وتلی مخلوق دی الله یې په دې شپه راکښته کړي زما او ستا د تعظیم دپاره الله تبارک وتعالی دا بل امتیاز د دې شپې بیان کړي تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام دا هر طرف څخه سلام سلام سلامتیا او دا هر طرف څخه امتیازات هي حتى مطلع الفجر تر څو چې سپېدې راشي نو الله تبارک وتعالی د دې میاشت د دې شپې امتیازات بیان کړي دي په احادیثو کې هم ډېر امتیازات ډېر احادیث راغلي خو د دې شپې دپاره دومره قدر فضیلت بس دی چې قرآن پکښې نازل شوی دی چې نور هېڅ فضیلت نه وي الله چې قرآن پکښې نازل کړی دا لږ فضیلت ټول فضایل د دې میاشتې خو ګران کار دی خو څو مختصرې ضروري خبرې چې د دې شپې دپاره په کار دي هغه باید په نظر کې ونیول سي د علماو تحقیق دا دی وایي دغه میاشت دغه شپه په رمضان المبارک کې ده وروسته بیا علماو په دې میاشت کې بیا ډېر تحقیقات کړي دي او دا یې ویلي دي چې په اخرو لسو ورځو کې او په اخرو لسو ورځو کې بیا د احادیثو په نظر کې نیولو سره د دلایلو په نظر کې نیولو سره پر تاک تاک باندې ده یوویشت درویشت پنځهویشت اوهویشت نهویشت پر تاک تاک باندې نو که څوک دومره امتیازات لاسته راوړل غواړي یو لږ تکلیف کې وګاندي او تکلیف دا چې د اخرې لس ورځې دي اعتکاب ته ولویږي کله چې اعتکاب ته ولویدي نو په اعتکاب کې خو د سړي خوب هم عبادت دی ماخستان چې تراویح وکړلې چې ټکې وظیفه ونه کړي دستي بدسې تر پیشتمي پورې هم عبادت دا ټوله شپه چې په خوب تېره کړه د معتکب خوب هم عبادت دی یقیني دا سړي که چا اخرې لس شپې په پاک نیت باندې اعتکاب کړی و شرایط یې موجود کړي وه ادا او مستحبات یې د اعتکاب عملي کړي وه هغه سړي یقیني د درو اتیاو کالو عبادت لاسته راوړلی دي هېڅ شک نشته پکښې که هغه نشي کولی نو دا کار خو دې وکړي چې پر دا تاک تاک شپه دې راځي نشته که هغه هم نشي کولی نو بیا دې داسې وکړي چې هر ماخستن دې یا په کور کې یا په مسجد کې یوه سفارت تلاوت که قرآن نه یې زده دا هغه صدیق شین یو ساعت چې ذکر کی دعا دې کی یا د آخرې لس شپې دې فقط په پیشلمۍ نه بیدېږه تر سهاره پورې پیشلمۍ دې یو لږ قدرې راوختي کي اوس شپې یو ګړۍ دي چې راوختي کي پیشلمۍ چې وکړي بس دسې دې ولاړ سې تاجد لمونځ یې وکړي یا دې صلات تسبیح لمونځ وکړي یا دې تلاوت وکړي دعا دې وکړي هم به یې د دې شپې فضیلت دا به یې نیولی. نو د الله عز وجل خزانې خو پراخې دي. الله عز وجل فرمایي وایې بنده ته په غوښتلو ستړی سه خو زه په ورکولو نه ستړی کېږم. او داسې خزانې دي چې ستړیا نه غواړي. ایو سالک وای وایي بهانه نه می دهد به بهانه می دهد مفت یې نه درکي تش په بهانه یې درکي یو معمولي بهانه جوړه کړه الله عز وجل ګټي به حساب درکي او لا وبال لا پروا او بے باک ما جوړې شه خصوصا په اخر الله سورزه او بل خبره دا چې تشبه کته دعا غواړي اره دعا الله قبلي په دې شرط چې دعا د معصیت نه د ګناه نه اره دعا چې ته غواړي او هغه دعا چې د الله عز وجل د الله عز وجل د تقدیر د فیصلو سره مخالفت نه لري د الله د تقدیر فیصله دا دی یو سړی وای ما نبی کا دا د الله عز وجل د تقدیر د فیصلو سره خلاف یو غشتنه معصیت دی نیوی د الله د فیصلو خلاف غوښتنه نه دا دعا وکړه الله عز وجل یې قبلی او هغه خبرې چې خلک یې کوي چې په دې شپه باندې به یوه دعا کوي دوامه به نه کوي دا بې ځایه افسانې دي بې ځایه اوازې دي الله مسکین نه دي هر څونه غوښتنې چې ته وکړې دا مو اورېدلي وایي په دې شپه به سړی یوه دعا کوي که دوامه دعا وکړه له هغه نه قبلېږي او دا لازمي نه ده چې څوک وایي خامخا په دې شپه باندې وایي شب قدر مې ولیدې داسې سورناستو لکه لمر اگر جدای هم نسی ممکن پا دیشفا باندی یا رانا یا زای چالی دلی اما لیکن خود شبی قدر پا تعریف که دا شی لازمی ندی چا که رانا ولی دل نو آقا شو از موش پا اصلا دا عام خلق وی شو قدر ولی دی دا خو یو اصلا دا که نه او که دا رانا و نلی دل نو شب قدر ندی دل یاد دی پا اصلا باندی دا قدر شپا یا شبی قدر یا لیلت القدر پا دا آخیر لسو شپو کستا عبادت وکا پر ار ترتیب بانی چلی وکی بس تبا پا داغ فضیلت کرا داخل سوئے نو اللہ تبارک و تعالی دی مجھ او تاس توفیق را نصیب کی چا داغ امتیاز دا تر لاسو کو خدای نا کرده دا دی دبری لوی امتیاز سخبا خدای نا کرده بی برخی سودا با دیر غٹا کمیز مجھ او ستاس دا پار او یو لج حرکت وکو یوازی مفتا گٹا هم نرازی خو که هر تمری آسانی بیا هم دا اللہ توفیق واری وما توفیقنا الا بالله سبحانک اللہم اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب